د مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه مې ومنه. زه بشیر ګواخم او تاسو ته د نن ورځې د 12 بجو په خبرونه کې هرکلی به نو 12 څخه تر پاو کم 2 بجې پورې به تاسو ته بیلابیل رپورټونه وړاندې کوو. تازه حال باندې مو خبرو تازه رپورټونه درته لرو. مطبوعاتي کتنې هم د دې ګړې برخه دي او په اخره کې به تاسو یو اونیزه خبرونه هم اوریدل شي. نو هیله ده چې را سره اوسئ. لومړی به ګلیا سره خبرونه وایو.
ستړي مشر لومړی د خبرونو سره ټکی د جمعیت علما اسلام فی مشر وای باید د هیواد ټول ادارې آئینی چوکاټ لاندې کار وکړي. د بلوچستان پوهنتون زده کوونکو د ویډیو سکینډل پر ضد احتجاج ته دوام ورکړی. په دې کې ککړو کسانو د نیولو غوښتنه کړې او په بنګله دېش کې د سمندري طوفان له وجې په لکونو خلک خوندي ځایونو ته منتقل کړل شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل. د جمعیت علما اسلام په مشرۍ د حکومت ضد د اپوزیشن ګوندونو احتجاجي ناسته په اسلام آباد کې نن په 11 ورځ هم دوام لري. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمان بیگانه وخته د ازادۍ مارچ په نامه د درنی ګډونوالو ته ویل چې دوی په جمهوریت طریقه خپل احتجاج کوي.
هر اداره اپنے دائرے کار
کا هر یو اداره خپل چوکاټ لاندې کار سرته ورسوي نو هیڅ کله به جګړه نکېږي. مونږ داسې حکومتونه نه تسلیمو. مونږ په ملک یو باوقار جایز جمهوری او آئینی حکومت قتل غواړو چې ولس په عزت سره ژوند تیر کړي. د پاکستان حکومت مذاکراتي ډلې له مولانا فضل الرحمان سره په دې رسو کې ملاقاتونه کړي ول چې احتجاجي ناسته ختم کړي. په احتجاج کې شامل اپوزیشن ګوندونه د وزیر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه کوي خو حکومت وايي وزیر اعظم به هیڅ کله استعفا ورنکړي. د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې د سکولونو د استادانو اتحادیه وایي حکومت په دغه سیمو کې د تعلیم د ودې او ړنګ شوو سکولونو د بیا بحالۍ ژمنې نه دي پوره کړي. د قبایلي ضلعو د استادانو اتحادیې وایي آصف خان افریدي بیګا مشال اړې ته ویل چې د ناسمو حکومتي پالیسیو له وجې ستونزې زیاتې شوې دي.
دی د ټول نغټه محکمه چې د زمون اډوکیشن دا دی هغه محکمه ورسته کا بغیر د سمن څخه بندې نه هغه ختمه کا او هغه ورکا الیمنټری اند سیکنډری ډایریکټریټ نه نو هغه سره زمون چې فنه پروموشن نو زمون چې فنه ترانسفر هغه په خپل ځمان دی مکمل اوري دی.
خو د تعلیم لپاره د وزیر اعلی سلاکار ضیا الله بنګش مشال اړې ته ویل چې په قبایلي سیمو کې د سکولونو د نظام سمول لپاره یې د سارنې یو څانګه پرانستی او د تعلیم او ودې ته ډیر پام کوي. پرون په بلوچستان پوهنتون کې زده کوونکو د غلطه د امنیتي ځواکونو د موجودیت او جنسي زورونو پر ضد یو ځل بیا مظاهره کړې دي. په مظاهره کې شامل د پښتونخوا زده کوونکو اتحادیه غړي لطیف الله کاکړ مشال اړې ته ویل حکومت د امنیتي ځواکونو د پوهنتون له ودانۍ وباسي او هغه کسانو ته دې سزا ورکړل شي چې د امنیت په نامه کیمرې یې لګولې وي او جنکي پرې زوروي. دا یادونه ده چې یو مشمخ کې په بلوچستان پوهنتون کې د زده کوونکو د جنسي زورونو د مسلې تر راپورته کېدو او مظاهرو وروسته د پوهنتون مشر له دندې لرې شوی او 15 ملازمین نیول شوی دي. په دې لړ کې په های کورټ کې مقدمه روانه ده او چارواکي وایي زده کوونکو دي د فیصلې انتظار وکړي. نن د پیښور په قیوم اسټډیم کې د قومي لوبو سیالۍ پیلېږي. دا لوبي به تر یوې اونۍ پورې دوام لري او له ټول هېواده لوبغاړي پکې برخه اخلي. د خیبر پښتونخوا د لوبو او سلګري وزیر عاطف خان بیګا مشال اړې ته ویل چې د لوبو مقصد نړۍ ته د امن پیغام ورکول دي. په دې سیالو کې به نارینه لوبغاړي په 22 او ښځینه لوبغاړي به په 22 بیلابیلو لوبو کې برخه اخلي. د افغانستان په لوګر ولایت کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي دي. د لوګر چارواکي وایي تیر ماښام د یاد ولایت په سلطان باغ په سیمه کې د طالبانو د یو قومندان ویسودین په ګډون څلور وسلوال د افغان هوایي ځواکونو په برید کې وژل شوي دي. د لوګر د امنیت قومندانۍ ویان شاپور احمد زید نن سهار مشال اړې ته ویل وسلوال داسې مهال تر هوایي برید لاندې راغلل چې د حکومت ضد فعالیت باندې بوخول. نو موږ زیاته کړه دا هغه وسلوال ول چې د تیرې پنځشنبې په ورځ یې په همدې سیمه کې د پکتیا درې قاضیان او د محکمې یو مامور وژلی وو. تر اوسه وسلوال طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان په نګار ولایت کې 9 داعش وسلوال حکومت ته تسلیم شوي او وو وسلوال طالبان د سولې له پروسې سره یو ځای شول. د ولایت والی شاولی شاه محمود میاخیل پرون د استخباراتي اداري ان ډي اس په دفتر کې رسنۍ ته ویل چې تسلیم شوی وسلوال په دې خبره پوهېدل چې دا جګړه استخباراتي ده او له عقیدې سره هیڅ تعلق نه لري. چارواکي وایي چې د وسلوالو پر ضد هوایی او ځمکني بریدونه زیات شوي چې له وجې د تسلیمېدو لړۍ چټکه شوې ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن د هیواد په کچه د رایو بیا شمیرنې او پلټنې بهیر پیل کړی. د کمیشن د دارالانشا مشر حبیب الرحمن ننګ پرون خبرران ته ویل هڅه کوي چې په کمه موده کې دغه پروسه بشپړ شي او د سپتمبر 28مې ولسمشری ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. دوی ویل ټول هغه مواد چې د بیا شمیرنې لپاره یې معیار تعین شوی ولایتونو ته لیږل کیږي او هڅه کوي چې توري او سپینې رای سره ویل کړي. د بنگلاديش سایلي سیمو ته قوي طوفان رسیدلی او په سلګونه زره خلک خوندي ځایونو ته منتقل کړل شوی دي. د بنگلاديش موسمياتي محکمې چارواکو نن ویل چې د بلبل په نامه طوفان د هیواد سویل او هند ته رسیدلی. دا طوفان سایلي سیمو ته خطر پیښولې شي. له قدرتي آفتونو سره د مبارزې یو وزیر انعام الرحمن ویلي چې تر 300,000 پورې کسان خوندي ځایونو ته رسول شوی دي او 1.8 میلیون کسان به په راتلونکو ساعتونو کې محفوظ ځایونو ته کډه کړي. په بغداد کې پولیس او د صحت کارکونکي وای عراقي امنیتي ځواکونو د نومبر پر 9مه لک تر لګه څلور مزارچان هغه محل په ډزو وجلی کله چې چارواکو سړکونه د لاریون کونکو څخه پاکول. دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې مزارچانو په امنیتي ځواکونو د پیټرول بمونو گزارونه وکړل. د راپورونو تر مخه تر سلو زیات مزارچان جوړ شوي هم دي. د ډزو وروستو امنیتي ځواکونو د یو مهم پل پرته د ټولې سیمې کنټرول ترلاسه کړو. دا تر دې مهال د مشالو ډی خبرونه اوس د سیرا زهیره د موسم حالو
د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د ګل پروس په پېښور او بنو کې اسمان شینوي او په جوب او کوټه کې به وریځي خوري وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات شپږویش او کم نه کم دیارلس، بنو کې وویش او دولس، جوب کې شل او وو، او کوټه کې به زیات نه زیات دیارلس او کم نه کم سلور ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ګلایس سره خبرونه ویل او سراج زهیر تاسو د موسم له حاله خبر کړی. په دې غړ کې د نور رپورټون ترڅنګ د دې رپورټون تفصیل اورو. په اسلام آباد کې د جمعیت علما اسلام ګوند مظاهره چین وای امنیتي ادارې دې په سیاست کې مداخله نه کوي. د بلوچستان پوهنتون زده کوونکي وایي امنیتي ځواکونه دي د دوی د پوهنتون ودانی پرېږدي.
زموږ چیف جسټس صاحب سي کوم فیصله وکړه په دوی روزي کې د پی ایف سی وځي. نن هم په دې یونیورسيټي کې د ایف سی چوکۍ ده، ایف سی حالت ده، موجوده ده، هیڅ کوم ځغ نه کوي.
د پښتانه سیاستوال وایي چې پاکستان د خپل رقیب هیواد هند سره د سیکانو لپاره خپل لارې پرانیزي، نو پر ډیورنډ کرښه د پښتنو بیلوالي لپاره اغزن تار ولې لګي.
دا خو ټول یو خلک یو قومونه دي. دې قومونو مچ کې دي خردات مزي راکا غوي چې تاسو د دښمنۍ د هغه سره تاسو بغیر ویزې نه کاریډور خلاصوي او افغانستان کې ویزې باندې رشوتونه اخلي. یو غوښه او یو تفریح په تمو کې شته.
تاسو به داسې ودونه لیدلی چې د کورنۍ پکې د خپل زامنو خوشحالي لمانځي، خو یو داسې واده ته مو بیا یو چې اغلته کورنۍ د خپل لور واده لمانځل.
دا د خوشحالی خبره ده چې په ټولنه کې دومره بدلون د دې په فکر کې راغلی دی چې خور لور واده خوشحالي او هغه باندې ولمانځو په ویاړ باندې.
د دې ترڅنګ تاسو جمهوری غږونه خبرونه هم اوري. را سره اوس اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه تاسو هم دا اوس اوریدلی شئ. اولنی رپورٹ تبور شو د تحریک انصاف حکومت خلاف د جمعیت علماء اسلام ګوند په مشرۍ په اسلام آباد کې مظاهره نن هم دوام لري. مظاهره چنو ته مشرانو په تقریر کې ویل چې هر اداره دې د قانون لاندې کار وکړي او لخپل حد دې نه وځي. د جمعیت علماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن پر امنیتی ادارو تنقید کوي چې په سیاست کې ګوتی وهي. اغوی دا تور بے بنیاد بولی. دا مظاهره چند د وزیر اعظم عمران خان استعفا غواړي خو حکومت دا غوښتنه لاوار د مخه رد کړی ده. احمد الله نور حال درته وای.
تیر ماخستن نو وخت په اسلام آباد کې د ازادي مارچ په لسمه ورځ د 12 ربیع الاول په مناسبت سره سیرت طیبه کانفرنس تخپل وینا کې مولانا فضل الرحمن وویل دوی د خپل نظریاتو خدمت د آئین او قانون پر رڼا کې جاری ساتل غواړي. نو آئین او قانون په دایره کې د پریښودل شي په کومو ځایونو کې چې د آئین نه سرغړونه شوې ده نو هغه ملکونه هم نه دي پاتې شوي. د نوموړي وینا وه هر اداره د خپل دایرې د نه د خپل کار سره کار وساتي نو حالات به صحیح شي. موجوده اسمبلی په وجود کې راوستو وروسته دوی غنی چې هر فیصله به دوی کوي، خو موږ د اسمبلی نه منو او نه د حکومت منو. موږ په ملک کې باوقاره جمهوری او آئینی حکومت غواړو چې اولس پکې په ازادۍ او عزت سره ژوند تیر کړي. موږ باید پاکستان راتلونکي روښانه او طاقتور جوړو، ځکه چې دا ملک زمنګ دی، د چا جاګیر نه دی. د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ ازادي مارچ ورته د نه مخالف غوندونو ملاتړ ترلاسه دی. د اکتوبر په 20مه د کراچۍ څخه پیل شوی وو او د 13 اکتوبر په شپه ناوخته اسلام آباد ته راورسېدو، او له هغه وخته راهیسې د یادخار په H9 سیکټر او په کشمیر هایوې د حکومت پر ضد په احتجاج دي. اپوزیشن غوندونه غوښتنه کوي چې د عمران خان په مشرۍ حکومت د استعفا ورکړي، خو حکمران ګوند غړي بیا وایي وزیر اعظم به یې په غوښتنه کله هم استعفا ورنه کړي. بلخوا د ریلوې وفاقي وزیر شیخ رشید احمد تیره ورځ په لاهور کې د ازادي مارچ په حقله د ایوې پوښتنې په جواب کې خبری غونډې ته وویل فضل الرحمن دې غریب کارکنان نور په ازمایش کې نه چوي او در نه دي ختم کړي، ځکه چې ورته معلومه ده چې حکومت یې غوښتنې په هیڅ صورت کې نه مني. دې ترڅنګ د رهبر کمیټۍ مشر او د جمعیت علماء اسلام فی ګوند غړي اکرم خان دورانی تیره ورځ په اسلام آباد کې رسنۍ ته وویل حکومت سره مذاکرات د ځنډ ښکار نه دي، که حکومت یې غوښتنې ونه منلې نو راتلونکي اونۍ نه به په پلان بی عمل شروع کړي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږې د احمد الله رپورټ مول اسلام آباد واورېده.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبې د ورځې 19 پروګرامونه
سباون
په لسنی مو بجو
د سولې پر لور
په پاو کم یو لسو بجو
جمهوری غګونه
په پاو کم یو بجا
د مسافرو غړې
په یو بجا
هارون باچا هنری گڑے
پا دوانی مو بجو
تا مشال مرکہ
پا درینی مو بجو
ستونزے او سرکار
پا سلونی مو بجو
دا باختر ستوری
پا پاوکم پینزو بجو
اوریدونکو تاسو مشال ریڈیو اور یا پا مشال ریڈیو ڈاٹ کام ہم گوری دلیشی دوم رپورٹ تزو د بلوچستان پهنتون زده کوونکو یو مظاهره کړې ده. په دغه اړه باندې به تاسو ته رپورټ دروړو او دا هم درته وایو چې تاسو زموږ خبرونې په مشال ریډیو ایپ باندې هم اوریدل هم دا اوس تاسو په ژوندۍ بڼه یې اوریدلی شئ. د بلوچستان پهنتون زده کوونکو پرون یو ځل بیا د مظاهرو کولو په ترڅ کې پر حکومت تور پور کړی چې دغلته په جنسی زورونو کې ښکېلو کسانو ته سزا نه ورکول کېږي. دوی همداراز ویلي چې حکومت د عدالت د هغه حکم په عملي کولو کې هم پاتې راغلی چې ویلي وو اف سي ځواکونه دي له پوهنتونه ووځي، خو چارواکي بیا وایي په دې لړ کې په عدالت کې کیس روان دی او باید نتیجو ته یې صبر وشي. ایوب ترین یې نور حال لري.
د بلوچستان پوهنتون د زده کوونکو له لوري دغه ویډیو سکینډل په ضد احتجاج لړۍ لا اوس هم روانه ده، کوم چې یوه میاشت له مخه راښکاره شوی وو. په دې ترڅ کې تېره ورځ په کوټه کې د زده کوونکو له لوري د ساینس کالج څخه یو احتجاجي لاریون راووتی، کوم چې د پریس کلب کوټه و مخ ته په یوه احتجاجي مظاهره کې بدل شو. د مظاهرې برخوالو غوښتنه کوله چې د بلوچستان پوهنتون په ویډیو سکینډل کې تورن کسان دي سمدلاسه ونیول سي. د پښتونخوا د زده کوونکو د اتحادیې د پوهنتون سیکرتر لطیف الله کاکړ خبرداري ورکوي که د دوی غوښتنې ونه منل سوې نو دوی به د احتجاج دا لړۍ نوره هم پراخه کړي.
چیف جسټس سوموټو نوټس واخیستې، په دې کې ډېر خلک فارغ شول او موږ دا مطالبه کوو چې دا خلک د ماتل نه دادي گرفتار شي او سکم سکینډل دې تحقیقات وشي. بیا په دا اوس وخت کې چیف جسټس صاحب یو فیصله وکړه ایف سی د سکیورټی فورسز په والا باندې چې په یونیورسيټي کې سپورتس کمپلیکس نیولای وي وی سی بنگلای نیول کې و شاوخوا سکم یو اکټیویټي غیر نصابي سرګرمي و دا دوی متاثر کړي و ټوټل سټډنټ متاثر کړي و زموږ چیف جسټس صاحب سی کم فیصله وکړ چې په دوی روز کې د ایف سی وځي نن هم په دې یونیورسيټي کې د ایف سی چوکۍ ده ایف سی حالت ده موجوده ده هیڅ کوم ځغ نه کوي
د دې ز د کونکو په وینا چې د ویډیو سکندل ورسته د بلوچستان د حکومت لوري کوم ادا چې سوي وي پراغه باندې تر اوسه عمل نه دی سوی په دې ترڅ کې د جمعیت العلماء اسلام نظریاتي ډلې زده کوونکي ایسا دورانی وای چې ځینې ډلې دغه قضیه پټول ساتل غواړي
دوه کال څخه د اواز پورته کوي چې په بلوچستان یونیورسيټي کې کوم صورت حال دی پر دې باندې د حکومت اکشن واخی او په بلوچستان یونیورسيټي کې چا د اواز موږ غنا ورېدي او چې کوم سکندل مختره لې چې کوم واقعیا رااله یقینا دا یو سکډنټ نه دی چالته د طلبه ویډیو جوړې سولې موږ د خوند او بیزتی وسول د پښتون او د بلوچ د تاریخ سره لوبي وسولې
دلته خبره ده د ونی ورده چې د سکندل د ښکار کې دوه وروسته د بلوچستان والی د پونتون وایس چانسلر جاوید اقبال د خپل دند څخه لری کړی وو او د دې ترڅنګ په بلوچستان های کورټ کې هم قضیه روانه ده او د روان میاس په 14 نیټه عدالت د پونتون نور چارواکي هم د پلوټون لپاره راغوښتي دي
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو لري په فیسبوک او ټوئیټر او انسټاګرام باندې هم مشال ریډیو شته دي تاسو کولی شئ فالو یې کړئ او دا غزه څخه په مختلفو حالاتو باندې ځان خبر کړئ ریپورتونه هم په کې لوستل شي او همدارز ویډیوګانې او تصویرونه هم ډیر التشته دي تاسو کولی شئ ملګرو دوستانو سره هم بیا شریک کړئ دا هرڅه وس یو بل رپورټ راګرځو د خیبر پختونخوا حکومت وايي په قبایلي ضلعو کې د تعلیم سره د تړلو ستونزو هواري لپاره د انټرنل مانیټرینګ یونټ یا د داخلي چارو د ارزونې برخه پرانسته ده او د دې کار لپاره 300 ارب روپۍ بیل کړی دي خو بل خوا ته استادان او د تعلیم لپاره کارکونکو فعالان په دې کار نیو کې کوي وايي حکومت په کوم ځای کې چې بکار دي پیسې الته نه لګي د دوی په نه پکار ده چې تعلیمی سہولتونه په هغه ځایونو کې برابر شي چیرته چې سکولونه نشته دي او جنکۍ او الکان لا هم له سکولونو بهر دي په اړه د شاهین بنیری رپورټ اور
د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلعو کې د استادانو د اتحادیو مشران وایي چې حکومت په دغه سیمو کې د تعلیم د ودې او لنګو کړل شو سکولونو د بیا ودانې اداوي حکوي خو تر اوسه په دغه اړه په عملی توګه ډیر کم کار شوی دی په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د قبایلی ضلعو د استادانو د اتحادیې ویان اسف خان اپریدی وویل چې حکومت د پالیسیو له کبله د استادانو ستونزې د هوارېدو په ځای نورې پیچلې شوې دي نوموړي زیاته کړه
زموږ مغه دوه استادان دي او کمرې خو د ډېرو لاکو کې لښتم نه او کوي نه یو کمره ده یاد وکړم یې تقریبا 6500 دا ټوټل تعلیمي ادارې دي کوم وبېش کې شي په فاټا کې چې کوم ته ګورنمنت عدد شمار دي چې بعضو کا دی وي چې 22000 دي بعضو کا دی وي چې نه اتل لزر استادان دي په فاټا کې دي د ټول نغټه محکمه چې د ایجوکیشن دا دي هغه محکمه ورسته کا او بغیر د سمن څه بدن دی نه هغه ختمه کا او هغه ورکا الیمنټري اند سیکنډري ډایریکټریټ لا نو هغه سره زموږ چې فنه پروموشن نو زموږ فنه ترانسفر هغه په خپل ځمان دي مکمل اورې دي
په پاکستان کې د تعلیم د ودې د وی غیر سرکاري ادارې الف اعلان یو مشر عمر اورگزی وایي چې دا محل په قبایلی ضلعو کې ونیم لکه ماشومان لسکولونو بهر دي چې 15 او یا فیصد جنکې دي اورگزی زیاته کړه چې حکومت د سکولونو د سار لپاره بایومیټریک نظام خو جوړ کړي خو دا فکر نه دی کړی چې ډېر قبایلی ضلع د انټرنیټ اسانتیاوې نه لري
75% چکم دی د جنکی په فاتا کې سکولونو نه بهر دي موږ سره دی وخت په قبایلی سیمو کې اکثر د پاسه و زره سکولونو په کار دي دی وخت کې موږ سره په قبایلی سیمو کې اکثر د پاسه 12000 استادان په کار دي فیمل او میل دواړه استادان په خپل باندې دا خبره کوي چې موږ په دې سلیبس باندې نه پیږو موږ د پاخر ټریننګ راکړل شي
خو صوبائی حکومت ادا کوي چې د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې د ورګډېدو نو وروستو دغلته د تعلیم ودې ته ډېر پام کوي. د تعلیم لپاره د وزیر اعلی سلاکار ضیاء الله بنگش مشال ریډیو ته ویلي چې د سکولونو د نظام سمولو لپاره د انټرنل مانیټرینګ یونټ په نامه څنګه پرانستې او د دغې لپاره یو نیم سل کسان په کار ګمارل دي. نوموړی وایي
هغه اور کې خپل مانیټرینګ کوم کار هغه یو سٹارټ واخیستو نو دا وو سر سکول وزټ وکي اور ار سکول وزټ کې به متدا پت لاګ دي کې مطلب ا ټیچر کوم ا ټیچر حاضر دي حاضر نه دي دي کې باونډري وال شتا نشته دي کې دو بو سہولیت شتا نشته دي کې مطلب څورا ا ټو زټ څورم کسی بھی ابي دې پر مو تقریبا 4 ارب روپي ریلیز کړی دي بلدا 2400 کسان کم هغه ایټا ټیسټونه شوی دي ری اوس کې پروسس سٹارټ دي نو دا 2400 ټیچران دام بو سکول ته ورسیږي اور بګیا 4788 پوسټونه دي دګلی دے چیف منسٹر تا تاکہ اپروول اوشی نوغان آباد با دا نو ٹیچران تا دی ہائرنگ پروسیس دم انشاءاللہ سٹارٹ شی.
دا یادونه ورده چې په قبایلی ضلعو کې د پوځي عملیاتو او ترهګرو بریدونو له کبله ګڼ شمېر تعلیمي ادارې له منځه تللي چې سي بیا جوړ کړل شوي خو ډېرې اوس هم تړلې پرتې دي او په ځینو سیمو کې ماشومان د سکولونو د تعمیرونو نه بغیر زده کړو ته مجبور دي.
زما زیاتر دی سپیس اور دی فیلڈ ریلیٹڈ ډیر انټرست
لکه د زنانو طرف له خو ډیر خر ریسپانس ماته روان دی
سې پټي وس زما کا وس هر څو غره نه ټول تلی
د باګر الیکټډ پرسن په هغه باندې چې کم دین وزرا شمه
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هله چې پکې پښتني د خپلو مسلو کامیابی او خپل ژوند حال لا تاسو سره شریکوي
د هر زیارت او جمعې پورز ل مشال اړیونه
تاندے ہلے
اور دن کو تل سے مشال ریڈیو تھا وگے مشال ریڈیو چھا د میرمنو پاڑا تاندے ہلا ہلے پرونا د ہر زیارت او جمعہ پرستا استا نشری کی اور دلے شی اس یو رپورٹ تو اردو پا پاکستان کے د کرتارپور لارے پرانستو سر سکان اس کولے شی لویزی بغیر خپل مقدس زیتا ورشی په دې کار سره د هند او پاکستان پنجاب سیمو څخه سیکان په اسانۍ تګ راتګ کول شي. په همدې حال کې پاکستان لا هم پر ډیورنډ کرښه اغزن تار لګول جاري ساتلی دي. پښتانه سیاستوال پاکستانی ریاست ګیله لري او وایي که د رقیب هیواد هند خلکو ته سهولتونه برابرېدل شي نو پر ډیورنډ کرښه دواړو غاړو پښتنو لري ساتل کېدل ولې نشي بندېدلی. شاهین بنری نور تفصیل درته وایي.
وزیر اعظم عمران خان ویلی چې په سیمه کې بے وزلی هله لمنځه تلی شي چې لارې پرانستل شي او کاروبار وده وکړي. نوموړي پرون د هند او پاکستان په پولا د کرتارپور راهداري د پرانستې دستورې ته وینا کوله. پاکستان د دې کوریډور له لارې سیکانو ته اجازه ورکړې چې بې له ویزې پاکستان ته سفر وکړي. وزیر اعظم عمران خان پر دغه مهال را جوړې شوې غونډې ته په وینا کې زیاته کړه خوشحالی راتلی شی زمونگ ترمینز یوازی د کشمیر ستونزا وا او هغه مونږ د گاونډیانو په شان په خبرو اترو هوارولی شو بلخوا د پختونخوا ځینو سیاست مدارانو او کاروباریانو غوښتنه کړې ده چې باید د افغانستان سره هم د کاروبار او تګ راتګ لپاره لارې پرانستل شي او خلکو ته اسانتیاوې ورکړل شي. بیگا مشال ریډیو سره په خبرو کې پخوانی سینیټر او د سیاسي او سیمه ییزو چارو پوه اپراسیاب خټک وویل چې د هندی پنجاب او پاکستانی پنجاب یوازې جب شریک ده خو د ډیورنډ دواړو خواو ته ولسونه شریک جبا کلتور تاریخ او مذهبي عقیده لري او بیا هم د یو بل سره په تګ را تک کې د ستونزو سره مخ کیږي. نو موړي زیاته کړه
دا خو ټول یو خلک یو کومونه دي د کومونه مچ کدي خردار مزي راکړو خو د ډیورنډ معاهده چې هغه کې هم د لیکلو چې د قبیلې چې دي د یو په خپل علاقو کې ازادۍ سره راځي دې د غیب خلاف ورزي کړې ده د چې کوم مزه راکاګلې نو خلک تبا ته ځین کې سوال دی چې تاسو موږ د دشمنۍ د هغه سره تاسو بغیر ویزې نه کوریډور خلاصوي او افغانستان کې ویزه باندې رشوتونه اخلي نو یو غوسه او یو تشویش خو پښتنو کې شته بالکل.
کاروباریان وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترنګلو اړیکو او لارو تړل کېدو لکبل خپل منځي کاروبار اغیزمن شوی دی او اقتصادي پرمختګ نه کیږي. په دغه اړه د پاکستان د کاروبار او صنعت د فیډریشن مشر انجینیر داروخان اچکزی وایي چې د کرتارپور رهداري جوړول یو ښه ګام دی، خو باید د افغانستان په ګډون د نورو ګاونډي هیوادونو لپاره هم دغه پالیسي خپل کړل شي. نوموړي د افغانستان او پاکستان د خپل منځي کاروبار په اړه وویل،
زمونږ دوه بلیون ډالر ته نږدې زمونږ بایلیټرل ټریډ د دواړو ملکونو ترمنځ، په دې کې پوټینشیل بیخي زیات ده. په کار دا ده چې دا د شپږو اربو ډالرو یا د اوو اربو ډالرو پورې موږ په دې دوه کال کې ټارګټ کښېږدو او دا زیات کړو. زموږ چې کوم پیک ولو هغه د درې بلیون ډالرو پورې موږ ورسېدو او بیا بېرته کښته راغلو. د ټولو نه غټه وجه خو دا ده چې د دې دواړو ملکونو ترمنځ چې کوم سیاسي تعلقات دي دا اغېزمن دي.
د یادونه وردا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ازغن تار غړولو په پولو د بندیزونو لکبل کې یو خوا کاروبارونه د توانونو سره مخ تي، نو بل خوا دواړه خوا ولسونه د تیر پشان د یو بل سره په غم خاده کې هم نشي شریکې دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دي
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستل شي.
پا اپ او گوگل پلی سٹور کے مشال ریڈیو لکھے
اور ڈاؤن لوڈ کے
بیا تاسو زمون ٹولے جواندے او ریکارڈ شوی خبرونی
ویڈیوی او لکھلی راپورونا
اور ایدلے کتلے او لستلے شے
مشال ریڈیو دا سی لکھے
MASHAALRADIO
او ہم دا اس تری گٹا پورتا کے
اوریدونکو که دغه ایپ ډاونلوډولو یا د خبرونو په اوریدو کې کوم ستونزه لرئ نو موږ سره یې خامخا شریک کړئ. او اوس هم تاسو یو داسې واده ته به یو چې له نورو ډېر مختلف وو، یو خو دا واده د یو جنۍ وو او اکثره په پښتنو سیمو کې د جنکو ودونه د پلار په کور کې نه لمانځل کېږي، خو د پلار دا روایت او دا رواج دا کلتور مات کړی دی. او بل خبر دا چې په دې واده کې تر ډیره پورې سیاسي تقریر نه شوې دي. زموږ همکار شانواز ترکزی ورغله وو او په دې واده باندې رپورت جوړ کړ چې په سندره شروع کیږي.
دا ټپې د هشنغر د هناګل د واده په خوشحالۍ کې روانې وي. هنا ګل داشنغر د ګل پسند چې یو سماجی مبارز دی، لور ده او د خپل لور واده لې د پیښور نه تر د کوټه پورې میلمان هم را بللی. دغه واده کې اول د ملک په حالاتو خبرې وشوې چې په کې د سیاسي ډلو نه علاوه د پښتون تحفظ مومنټ او د کسان تحریک ځین غړو هم خبرې وکړې. وروسته مشاعره او بیا د سندرو محفل شروع شو. ګل پسند وایي چې ممکن نه ده ځینې خلک هغه ګرم بولي چې ګنې د لور په واده کې ولې د هلکانو د واده په شان پروګرام کړي، خو دې سیاستوي
د انسان چې کوم دی ټوټل حق چې کوم دی هغه ماشي دی. کوم دی چې د سوسایټي کې زګورم زمنګ مین دی خو دې پلانونو سره به کار کوو، خو چون کې هغه ته هغه شانت کې حق نه دی ورکړل شوی نو مال شي دا روایت مات کما. بس ما دغه یو میسج کنه کول غوښتل.
د پیښور پونتند سیاسياتو څنګه استاد ډاکټر درویش افریده وای چې هغه د ملګرو د لوړو وادونو له وړاندې هم تله، خو په دې نننی واده کې آزاد مشهره سیاسي بحثونه او سندرې بیا نو د مخ کې د جنکو په واده کې کله نه ویلېدلې.
موږ ته مشران خبره کوي چې د خور لور واده به وو نو پلار رور به بیا کله پرې خودلو شرمېدل به نو دا د خوشحالۍ خبره ده چې په ټولنه کې دومره بدلون د دې په فکر کې راغلی دی چې خور لور واده د هغوی خادي خوشحالي او په هغه باندې ولمانځو په ویاړ باندې.
راحت شاه هم د اشنغر اوسیدونکی دی او په دغه محفل کې سندرې ویلې او پیانو یا د بجلی باجای هم غږوله. دی وای د دې چې د واده په شپه د سندرو د محفل جوړولو وینا وشوه نو ډېر حیران و. نو هغه څنګه؟
ما ته خو څه پورې دا پته نه لګي چې جنۍ واده دی که دا لږ واده دی. ما ته نه احساس نه کیږي ځکه چې موږ کومې سندرې دا لږ په خادۍ باندې ویلي هغه موږ دای چې کوم دی د خپلې ورورې په خادۍ باندې ویلي، خو ما ته اوس دا نه محسوسیږي چې دا د لږ واده دی که د جنۍ واده دی.
په دغه محفل کې راغلي په خپلو تقریرونو کې په دې خبره ډېر زور واچاو چې هر تن چې د لور او یا د خور وادي وي باید د خپلو زامنو او یارونو په شان محفلونه پکې وکړي او داسې نه چې ګنې د هلک او د جنۍ په حق کې فرق وساتي. شانواز ترکزی، مشال ریڈیو، اشنغر.
نغمه یما زما مشال رادیو ډیر خوخه ده، تاسو یې هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي. زما د سپین چبین کاله دلالای
دلالای دلالای. اوریدونکو دولس نیمه بجې شوې، راځي چې له ګلای څخه د خبرونو لنډیز وورو.
د جمعیت علما اسلام فی په مشرۍ د حکومت ضد اپوزیشن ګوندونو احتجاجي ناسته په اسلام آباد کې نن په یولسم ورځ هم دوام لري. د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان بیگانه وخته د ازادۍ مارچ په نامه د درنی ګډونوالو توبید دوی په جمهوریت طریقه خپل احتجاج کوي. بل خوا په احتجاج کې شامل د اپوزیشن ګوندونه د وزیر اعظم عمران خان استعفی غوښتنه کوي، خو حکومت وایي وزیر اعظم به هیڅکله استعفا ورنکړي. دا خبر پختونخوا په قبایلی ضلع کې د سکولونو د استادانو اتحادیه وایي حکومت په دغه سیمو کې د تعلیم د ودې او لنګشو سکولونو بیا بحالې ژمنې نه دي پوره کړي، خو د تعلیم لپاره د وزیر اعلی سلاکار ضیاءالله بنګش وایي په قبایلی سیمو کې د سکولونو د نظام سمول لپاره یې د څارنې یوه څانګه پرانستې ده. پرون په بلوچستان پوهنتون کې زده کوونکو د غلطه د امنیتي ځواکونو د موجودیت او جنسي زورونو پر ضد یو ځل بیا مظاهرې کړې دي. په مظاهرې کې شامل د پښتونخوا زده کوونکو اتحادیې یو غړي لطیف الله کاکړ مشال اړتیا ویل حکومت د امنیتي ځواکونو د پوهنتون له ودانۍ وباسي. نن د پېښور په قیم سټېډیم کې د قومي لوبو سیالۍ پیلېږي. دا لوبې په تر یوې اونۍ پورې دوام لري او له ټول هېواد لوبغاړي پکې برخه اخلي. د افغانستان په لوګر ولایت کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې څلور وسله وال طالبان وژل شوي دي. د لوګر چارواکي وایي تېر ماښام د یاد ولایت په سلطان باغ په سیمه کې طالبانو یو قومندان ویس الدین په ګډون څلور وسله وال د افغان هوایي ځواکونو په برید کې وژل شوي دي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې 9 داعش وسله وال حکومت ته تسلیم شوي او وو وسله وال طالبان د سولې پروسې سره یوځای شول. دا خبره د ولایت والی شاه محمود میاخیل پرون د استخباراتي ادارې NDS په دفتر کې خبرونه تکړه. د بنگلادیش ساحلي سیمو ته یو قوي طوفان رسیدلی او په سلګونو زره خلک خوندي ځایونو ته منتقل کړل شوي دي. د بنگلادیش موسمیاتو محکمې چارواکو نن وویل چې د بلبل په نامه طوفان د هیواد سویل او هند ته رسیدلی دی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونو لنډی سسته ګلایا زوړاندې او سم سیرا ظهیر تاسو د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د ادارو غټ کې وای.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایمز خپل ادارې د کرتارپور پر اهدارۍ لیکلي او وایي دا یوه تاریخي لمحه وه چې د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودي د هند په پوله د سیکانو لومړۍ ډله پاکستان کرتارپور ته پراتګ ولیدله او اوس به دوی په آزادانه توګه خپل مذهبي ځایونو ته تګ راتګ کولی شي. ادارې وایي که څه هم کرتارپور راهداري دامن راهداري ګڼل کیږي، خو دا به تر هغې د دواړو ملکونو په تعلقاتو کې کردار ونه لوبوي تر څو چې هندوستان په دې عمل ونه کړي. ادارې وایي بل پلو دا هم کتل کیږي چې د ہندوستان سپریم کورٹ د بابری جمعات فیصله هم پدی ورځ واوروله، په کوم ورځ چې پاکستان دا مندار هداري خلاصوله او پدی موخه د سپریم کورٹ فیصله و چې د بابری جمعات په ځای دی مندر جوړ شي او د دې په بدل کې د مسلمانانو ته په ایودیا کې 15 کلزمکه ورکړي شي. خو بل پلو عدالت په کال 1934 کې بابری جمعات تر رسیدونکو نقصان، په کال 1939 ختم کې سپکاوي او په کال 1992 کې د دې د ړنګولو غندنه وکړه. لپی خور خبرېدونکو مشر ورځپاڼه هم په دې موضوع کې پاتې شوې وایي د پاکستان د دې ګام وروسته که هندوستان دې لړکې سکول غواړي نو پاکستانی زیارت کوونکو ته په آسان شرطونو ویزې ورکولی شي، ځکه چې د هندوستان او پاکستان ترمنځ د مذهبي ځایونو لپاره د تګ راتګ ډېرې موقع موجودې دي. ادارې اخر کې وایي اوس چې پاکستان د سیکانو لپاره د کرتارپور راهداري خلاصه کړه، نو د دواړو هیوادونو ګټه هم په دې کې ده چې د دې هیوادونو اولس له یو بل سره نږدې کړي او د خپل منځي تعلقاتو ښه کولو لپاره دا موقع وکاروي. جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي IMF یا نړیوال مالیاتی صندوق د پاکستان په اقتصاد د اطمینان سرګندونه کړي، خو دا به د پاکستان ولس لپاره هله باوري شي چې په ګرانې قابو وموندل شي او بیروزګاری ختمه شي. ادارې وایي د نړیوال مالیاتی صندوق په اعلامیه کې د پاکستان لخوا د ترهګرو د مالی مرستو ودرولو لپاره د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په هدایتو باندې عمل درآمد هم د تسلې وړ ګرځولې. د کومې رسو چې د پاکستان نوم له خړ لیست دراوتو موخه هم روښانه شوي. ادارې اخر کلی کې هله د چې لدی رسو به اوس حکومت د سنتونو په بحالۍ او په پرمختګ توجه ورکړي چې دارنګ روزګار پیدا شي او په ګرانۍ هم قابو ومندل شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. پاکستان د هند سره پر پوله د سیکانو لپاره د کرتارپور لار په داسې مهال خلاص کړی چې د اسلام آباد او نوی دلی اړیکې ډېرې خراب دي. خو ای ایف پی خبری اژانس لیکي چې په دې کار سره به لږ تر لږه اوس په زرګونه سیکان خپل مقدس ځای ته د زیارت لپاره تګ وکړلی شي. په همدې حال کې رویټرز خبری اژانس لیکلي د پیسو نړیوال صندوق ویلي چې پاکستان ته به د قرض لومړۍ برخه ژر ورکړي. د دې قرض اخیستو لوجه په پاکستان کې ګرانی ډېره شوې ده، خو حکومت وای د شیانو نرخونه زیاتول د اوږد مهال د اقتصاد ښه ساتلو لپاره ضروری دي. فرخنده اسد د دواړو لیکنو غټ برخه درته وای.
ای پی خبری اجانس لیکي د هندستان په سلګونه سیکان زیارت کوونکي د خالی پورس کرتارپور ته رسیدلی دي، او هلته به دوی د مذهبي مشر بابا ګورو نانک په اړه په رسوماتو کې ګډون کوي. د کرتارپور سیمه د سیکانو لپاره ډیر مذهبي اهمیت لري. کله چې په 1947 کال کې هند او پاکستان له یو بل نه بیل شول، نو د کرتارپور سیمه په پاکستان کې راغله. ولې زیاتره سیکان په هندستان کې پاتې شول او له هغې وروسته د هند او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي له وجې سیکان د غلطه په خپلو مذهبي رسوماتو کې په ګډون کولو کې مشکلات لري. د نومبر پر 9 د کرتارپور لارې پرانیستا وشوه، او له دغې وروسته به د نومبر پر 12 په زرګونو سیکان د بابا ګورو نانک ته 1550 کلیزې په رسوماتو کې ګډون کوي. دا هغه ورځ ده چې په نړۍ کې د ټولو سیکانو لپاره مذهبي درناوی لري. اسلام آباد سیک زیارت کوونکو ته بې له ویزو پاکستان ته د داخلېدو اجازه ورکړې ده. سیکان وایي د نومبر 9 د کرورولۍ لپاره مهم ورسته چې دوی به په خپلو دغو مذهبي رسوماتو کې ګډون کوي. کرتارپور ته راوي تریا پر غاړه ته هند پولې ته نږدې د پاکستان په خاوره کې پروت کلی دی چې پکې د سیک مذهب یو مذهبي ګوردواره ده چې پکې د سیکانو مذهبي پیشوا بابا ګورو نانک د خپل ژوند وروستي 13 کلونه تیر کړي وو. بلخوا رویټرز خبری اجانس لیکي د پاکستان کلنۍ مالی خساره په زیاتېدو ده. دا په داسې حال کې ده چې د پیسو نړیوال صندوق آی ایم ایف د تیر جمعې پورس ویلي دوی به ډېر زر دغه هیواد ته د خپلو شپږو اربو ډالرو د مرستو د پروګرام لومړی قسط ورکړي. په تیر اپریل میاشت کې د پیسو نړیوال صندوق پاکستان سره د 3 کالو پورې د مرستو ورکولو په یو پروګرام سلا شوی وو. دا د 1980 د لسیزو د اخري کلونو راهیسې د پاکستان 14 د قرضو پروګرام دی. دا وخت پاکستان د سختو مالی مشکلاتو سره مخ دی او په دغه هیواد کې ګرانی هم زیاته شوې ده. د آی ایم ایف پروګرام ځینې کارکوونکي د 13 اکتوبر د 28 تاریخ نه تر 8 نومبر پورې په اسلام آباد کې وو. خبری اجانس لیکي کله چې عمران خان په واک کې راغی، نو هغه د پاکستان د نږدې ملګرو هیوادونو چین او سعودي عرب نه تر 100 اربو ډالرو پورې قرضې واخیستې چې دا شان دغه هیواد د اقتصادي بحران څخه وباسي. خو اقتصادي څېړونکي وایي پاکستان د آی ایم ایف د قرضو د پروګرام بغیر د موجوده مالی بحران څخه ځان نشي وباسلی.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خکلي غاړې
نرختی څو خرس پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمي
چې دور بلد پیچو خمد سرنا پر وتما د زندګي د زیرو بم د سرنا پر وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړی و روټ سوات ما په ځین کې دارل چې په دې فلم جوړو.
دا هر څه په مشال راډیو مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو مجله کې ادبی او کلتوري بحثونه تاسو وړاندې کی کی تاسو کې ډېر څه اوریدل شي. همدارز د مشال ریډیو څخه تاسو د سیاسي ریپورټونو او خبرونو ترڅنګ تفریحي پروګرامونه هم تاسو اوریدل شي، او دغه پروګرامونه تاسو په فیسبوک باندې او همدارس د ټوئیټر د لارې هم تعقیبولی شي. او کچرته د عکسونو شوق لري، تصویرونه مخوخیږي، مختلف خبری تصویرونه، نو تاسو کولی شئ د مشال ریډیو انسټاګرام ته لاړ شئ او هغه ځای نه د مشال ریډیو خبرونو ته لاسرسی پیدا کړئ. اوس یو رپورټ دراورو. د افغانستان په خوست ولایت کې چارواکو او دینی عالمانو د محمد صلی الله علیه وسلم د زوکړي یا میلاد د لمانځلو په مهال پر طالبانو غږ کړی چې د افغان حکومت سره سوله وکړي. دوی ویلي چې د اسلام دین پر سولې او پخلاینې ټینګار کوي، نو ځکه باید د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د لارښوونو په رڼا کې له انسان وژنې لاس واخیستل شي. دوی همدار زیاته کړه چې د محمد صلی الله علیه وسلم ژوند د سولیزې مبارزې درس پرېښي او مسلمانان ته باید ډیر څه زده کړي. په دې اړه د نجیب الله الخیل راپور.
د خوست دینی عالمانو د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د میلاد په لمانځنه کې ویل چې د اسلام پیغمبر خلکو ته په خپلو کې د یووالي، سولې، سوداګرۍ او د ژوند په ټولو مثبتو ډګرونو کې د پرمختګ لارښوونی کړي دي. یاد لمانځغونډه چې د شنبې په ورځ د خوست د اداري کمپلیکس په جومات کې د دې ولایت د لسګونو خطیبانو او ملا امامانو په ګډون جوړه شوې وه. دینی عالم مولوي محمد عارف عرفان له خلکو وغوښتل چې د اسلام د دین د ارشاداتو سره سم دي د امن او سولې ژوند غوره کړي.
نبی علیه السلام به عمر ته د خلکو په یووالي، پرمختګ، اقتصاد، تجارت په دانه به ټینګار لرلو. مونږ تاسو باید په سوله کې ژوند وکړو، مونږ تاسو په امن کې ژوند وکړو، مونږ تاسو په پرمختګ کې ژوند وکړو. نبی علیہ السلام نړۍ ته د یووالي پیغام، د اخلاقو پیغام، د عبادت پیغام دی. هر څو چې مونږ تاسو معاشرتي ژوند، مونږ تاسو اجتماعي ژوند، دا په امن کې ولمنځو.
دینی عالمانو په خبرو کې دا وویل د اسلام پیغمبر نړۍ ته ځان سره د مینې او ښه ژوند پیغام راوړ او خلک له هر ډول ظلم او زیاتی منع کړل. خوست والی محمد حلیم فدایی هم د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د میلاد په مناسبت د جوړې شوې ناستې وینا والو. د دینی عالمانو ته په خبرو کې وویل تر څو چې خلک د اسلام په اصلي ماهیت او جوهر پوه نشي، دا ولس به تل د پردیو فتواګانو قرباني کیږي.
تر څو موږ په دغه جوهر باندې ځان پوه نه کړو، زموږ رمای کرامي خلکو ته نه ښیي، موږ به تل دغه سي ډلو ټپلو د افکار قربانی کیږو چې هغه به مري د دین په نوم دی په دوزخ. چې موږ په افغانستان کې د دومره ښېګړو سره، د دومره علماي کرامو سره، د دومره سیاست مدارانو سره، د دومره رهبرانو سره موږ جګړه نشو ختمولای، دا بیا زموږ ټول په دې کفایت باندې ده، یا له دین په ناپوهۍ باندې دلالت کوي.
د خوست چارواکي وایي چې روانه ونه د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د ژوند په بیلابیلو اړخونو بحثونو او ناستو ته ځانګړی کړی ده. چارواکي زیاتوي په همدې مناسبت به د دې ولایت په شمېر تحصیلي او تعلیمي مؤسساتو، فرهنګي بنسټونو او حکومتي ادارو کې پروګرامونه جوړ شي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتری
ولې ظلم چې دی ولې زیاته چې
هر طرح کرے بدرنګ زکدا چې داغه مینه لژون د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنه کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غواګی او سم جمهوریت غغونه خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. د خبرونه تاسو ته عبدالحی کاکل جوړی.
په جمهوریت غغونو پروگرام کې مو زه عبدالحی کاکل شراغلاس وایم. پاکستان په 1947 کال کې جوړ شوی او له لومړۍ ورځې راځي د فوجي امریت او جمهوریت ترمنځ جوړندې دی. واد په خپل تاریخ کې درې ځله مارشال لیدلې چې پکې د فوجي واک مجموعي دوره تر ډیر شکلونو زیاته ده، خو چې کله جمهوریت راغلی هم دی نو هغه بیا تل وړو ژورو سره مخامخ وي. په دې وخت کې د جمهوریت انساني برابرۍ بنیادی بشری او قومي حقوقو لپاره سیاستوالانو وکیلانو خبريالانو لیکوالانو او شجو فعالانو بیا بیا د امریت پر ضد جدوجهد کړي. زندانونو ته تللی دي، شکنجه سوي، وهل سوي، ټکول سوي او نور کړاوونه لیدلي دي. مشال راډیو د دغو شخصیتونو د قربانیو او مبارزو په اړه د جمهوریت غونو په نوم ځانګړی پروګرام لري چې نننۍ برخه د پښتون سیاسي مبارز نقیب جان په اړه ده. نقیب جان د خیبر پښتونخوا دیر ضلع میاکلی کې په 1925 کال کې زیږیدلی. زیاتره زده کړې له پېښور کړي او په 1926 کال کې له پېښور یونیورسټي څخه د قانون ډیګري ترلاسه کړې ده. د نقیب جان په وینا د مشر رول له وجې سیاست ته راغلی وو.
دلته کې موږ په دیر کې سیاست نو دلته کې نوابی سیستم تیر شوی دی کنه. بیا چې کله 70 کې پارټي پولیټیکل پارټیز دلته نه وته نو زیات خلک د دیر چې کم دی دا په جماعت اسلامي کې لاړو. زما رور دی خدای وبخي نسیم جان دلته کې هغه د قوپر سیاست بنیاد کې خود او لکه هغه دغه او په دیر ضلع کې قوپر سیاست مونږ په هغه وخت کې نه په هغه کې مونږ شامل شو د جماعت اسلامي په مقابله کې. نو بس زه هم لکه دغه اثرات چې کم دی ما ځان سره کالجونو یونیورسټو ته یوړل نو زه هم دغه سیاست نه متاثر شوم او لکه بیا په دغه لار روان شوم.
نقیب جان یو داسي سیاسي کارکونو چې په یو داسي قتل کې په تانو کې تر تشدد تیر سوی او زندان ته چول سوی چې نه کړی وو او نه هم په عدالت کې ور باندې ثابت شو. دا قتل د حیات محمد خان شیرپاو چې د پاکستان د سیاسي تاریخ یو تر ټولو مهم قتل بلل کېږي چې په نتیجه کې د دې هواد سیاسي بهیر یو ډول چورلټ بدل سو. حیات شیرپاو د پیپلز پارټي مخکښ شو او د هغه وخت صوبه سرحد او د نن ورځې د خیبر پښتونخوا صوبې په کابینه کې وزیر وو. دا وخت د خان عبدالولي خان په مشرۍ د اپوزیشن ګوند نېشنل عوامي پارټي او د وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو په مشرۍ د واکمن پیپلز پارټي ترمنځ اختلافات خپل اوج ته رسیدلي وو. حیات شیرپاو د خیبر پښتونخوا پر سیاسي افق د یو نوي سیاستوال په توګه راڅرګند شوی وو او ډیر منوالې درلودل، خو د پیپلز پارټي او نېشنل عوامي ګوند د اختلافاتو قرباني سو. نقیب جان په سیاسي توګه د نېشنل عوامي پارټي د زدکونکو سازمان پښتون سټوډنټ فیډریشن یو فعال غړی وو. د 1915 اویم کال د فروری پر 8 نیټه د پېښور یونیورسټي په هم هغه حال یا تالار کې ناستو چې پکې حیات محمد خان شیرپاو ووژل سو. هغه نن څلور څلوېښت کاله وروسته د دې پېښې د سترګو لیدلې حال بیانوي.
موږ چلته کې کېناستو نو دا په ټیپ ریکارډر کې دا بم ایښو دی. شیرپاو خان اول سپیچ ختم کړ لکه ته خو یو الکو سردار نوم یو. نو هغه سوال وکړ یا ډونیشن، نو شیرپاو خان تله واپس د دې سوال سره لکان وخندل. دغه د سیمبرس غونډه شو بیرته سټیج دراغه د وې چې عام طور پر خو زه پیسې نه ورکوم الکان جنکو کې غلط ری جان پیدا کیږي، خو بیا هم زه پیسو اعلان وکاو خواږه ته هغه ته پاتې نشول کا دغه شان یو شروع شو داسې او بس پدې کې مطلب بس بیا رڼا شو دغه صدرس شو. بیا ټول خلک چې کم دي هل ته پریوتل سره زما لکه شیرپاو خان لاندې پروتو او دا نیم طرفې والې شو لکه دا خپل کچیو داسې شیتلې پسې زنګیدنو دا خپل پسې شاته ما ونی وځي د گاڑی پورم چې کم دي نوې گاڑی په دا وخت کې غستو مستانج ماته یاد دي هغه گاڑی ته مرده کو یو خوري وکړه سي د یینو ولټي وکړل یو بس په هسپتال ته به یو وکړل خلک هغه په وخت باندې وفات شو مړو.
د حیات محمد خان شیرپاو مرګ د هیواد سیاست ولړزولې. د ذوالفقار علي بټو حکومت د قتل تور پر نېشنل عوامي پارټي پوري کړ او هم په دې پلمایا پر دې ګوند بندیز ولګوي. د ګوند مشرانو ترڅنګ د غړو نیول پایل سول. نقیب جان چې د پښتون سټون فیډریشن یو فعال غړی وو او د پیشي آئینی شاهد وو، ان هغه د حیات شیرپاو مړی تر ګاډي پوري پوړو کې مرسته کړې وه، خو چې لږ وخت تیر سو د هغه نوم پولیسو په مشکوک قاتلون کې ولیکلې او ونیول سو.
هغه موږ سار د نمبر 1 هاستل خواته یو کینټین موږ سار هغه کې ناشته کوله. اصرار نومې دی د اسلامي کالج پرزیدنټو ډیر نامتو کاسو د پښتون فدرېشن نوزاو اصرار الته کې مونږه ناشته ته ناستو په دې کې د اف اس اف جیپ راغې او هغه جیپ چې څنګه مونږه ولیدو نو بس د جیپ نه په مونږ باندې را ټوپ لګول لسی نو اصرار منډه کړو په اصرار یې اول ور ټوپ لګول لګا نو بس هغه ځکه کې مونږه لکه ما خو منډه ونه والا خو بس پازه کې گرفتار کوې اف اس اف والا مونږه ونیو نو بیا یې سر سمو د پاس لکه هغه اصرار بیا پرې خوړو زه مان اکیوست کرا واستم کنه لکه په دغه کې دا او سو یو بل لکه شهباز نومې د پختون زلمی پاغه باندې دغه شو د اسفندیار ایمونیو لکه دیم ټارچر کړو لکه
نقیب جان او د صوبې په ګډ ګډ کې د نېشنل اوم پارټي سره تړلې کسان تانو او جیلونو ته واچول سول خو پر نقیب جان د مقدمه نویت بدل وو د پولیسو دا کوشش وو چې قاتلین او د هغو ملاتړي معلوم کړي او هم د دې معلومو لپاره پر نقیب جان د تشدد سلسله پیل کړه
خان مې تړې ته وړم اول ته را ته بلا کسان کې ولې خو یو ایسایو ډېر هغه ډېر ټارچر مل را کړو ما وې چې را کزو زمونو دا سړی خو نه پرې زم لکه نه خو بیا د سمګلرانو په یو مقابله کې مرش لکه هغه ډېر ځا ټارچر کړو مزه دی خو ته لاله پړی راتلی وو لکه پکټ باندې اړولې وو لکه بس یو او لکه پکټ باندې دا دغه اړولی وو د خپې زمنګ اړولې وې کنه واګه خپل به زور ورکاو کنه نو بس د سې دغه کتاب چې یو بس اسمان چې کم دی تا به چې زمکه را باندې تاسو لکه
خودانو نسو اوی ملسیزی په لومړی کلونو کې نېشنل او پارټي د پښتون ظلم په نوم د ځوانانو په خوانی سازمان بحال کړی وو په دې ورځو کې په پاکستان کې ځای په ځای چاودنی کېدلې د پښتون ظلم یو شمېر مشران او غړي په افغانستان کې ول د پاکستان حکومت به د چاودنو تور په پښتون ظلم لګولې د دې سازمان یو شمېر ملاتړي به نیول کېدل او وحل کېدل نقیب جان سره په ثانه کې د پښتون ظلم ځینې غړي هم باندې وو
ودا پختون زلمی لکان چې کوم په دماکو کې دغه شو د دې ډېر جاته کړو لکه دې دیوډ لګړکړی مو ډېر مور او خورې مولا فکر اوستي و لکه ډېر زیات مطلب ډېر ظلمونه دي پختون زلمی ور سره شو لکه و چې اتال و غند سره در لکه بد فعلی کو او دا کو او دا کو کنه لکه دا چې کسان و چې هغه له مور خور د شي وینو خو لکه هغه به لکه دغه به تیز هغه لونه به تیز تل کنه
په نقیب جان په تانه کې توریوي میاشت پوری تشدد وسو پر دې محل د قاتلونو د معلومولو په لړ کې د پولیسو په لټونو دوام وکړ ورسته معلومه شو چې د پښتون سترون فیډریشن دوه غړو امجد او انور حیا شیرپاوته په ټایپ ریکارډر کې بمې شوو هغه دواړو اعتراف وکړ او نقیب جان بې ګناه ثابت شو هغه له تانه جیل ته منتقل کړ شو او بیا شاوخوا شپږ میاشتې ورسته خوشی کړ شو له جیل له را خوشی کېدو ورسته نقیب جان خپل پلرنی کلی د ډیر ځلې میا کلی ته ستون شو سیاست ته دوام ورکړي خو چې کله عوامي شلګوند په 1978 کال کې د نواشیر په مشرۍ اسلامي جمهوریت سره اتحاد وکړ نو د دې ګوند یو شمېر مشرانو او کارکونانو د دې مخالفت وکړ او له ان پی ووتل چې پکې نقیب جان هم شامل وو خو له وخت ریدو سره سره نقیب جان له سیاسته بیخي مایوس شو خو وایي چې فکر یې هم د پخوا په شان دی خو له ګوندی سیاسته زړه ماتي
که د دې قوم او وطن آبادی او خوشحالي او پرمختګ او متاسفانه چې زمونږ په لکه څورو زمونږ د خیال او چې زمونږ د مشرتابه چې کم دا یا کم څومره پولیټیکل لیدرشپ ته د ټولو په لکه بداسي خو متاسفانه د سنواله کا نو دغه په وجه بس بام بیا بیا سیاسي پټو کې نیم تله پکور ناشته مو بیا سه بیمارې شو دغه شو بس بیا ما سرګرمه نه لیکلې لکه پولیټیکل دغه دغه پولیټیکل لکه نور خو دلته قومي خبرې کوم او لکه وطن کې جرګي مرکې چې صدګي هغه خپل دغه نه پریدو لکه اما خبر هم نه د پریخي دا اوس پورې ما خبره چې دا هغه نه د پریخي بلې پارٹی ته نه تل هغه کوم د خدای خدمتګاری کوم شکل او هغه موسم منګه یعنی جاری ساتلې دي سکولونه هسپتالونه کو منډ ترلې د کچې څوک چا سره ظلم زیاتې کیږي بس هغه کې دلته علاقې کې کوي څوک نه کزما سره په پارٹی کې سو یا صدغان نه خو لکه خلکو یې نه کیب جان لزی بس راځي او قدرت کار دي زور سو ملګرتیا کو
درنو اوریدونکو په جمهوری ژغونو پروگرام کې مو د سیاسي مبارز نقیب جان د کړهونو او ستړو کې سو اوریدله. تاسو د خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سایت او ټولنیزو زپانو هم اوریدلای شئ. په بل خبرونه کې به د یو بل مبارز د جدوجهد حال درکو. تر هغه پورې زه عبدالحی کاکړ درته په مخه شوایم.
پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
تلپاتی وجکه خوشالي تا سارو تو ندی هر پتا بلشه
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړي
غږې د نشم درته می دیر وجړل و مې بخا
خلکو خوشی کړي دغه پخوانی او سنی سندرې او دهغو پاړه لند معلومات دا مشال رادیو په خبرونه سندره جادوګری کې له هارون باچا سره
هر ګل یا دوشنبه د پیښور پر وخت د ورځې پدرینیمو بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په یو نیمه بجه
رازا چیا جو رے جنگل کی رازا چیا